د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرو نورسته د دې تفصیل درکړو چې په لاندې ورځو کې به د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار لمړی د افغانستان په ختیځ کې را څرګند شي او بیا به کابل ته راشي خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
دا ورزګان ولایتي چارواکي وایي 13 ورځې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژلې پاکستانی رسنۍ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورډې لاره پرون پرانستل شوې ده او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی رسنۍ وایي روسیا له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي دا وروزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وشل شوی دا وروزګان ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د جمعې پر ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې 13 ورځ د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي چې د په وینا پکې شپږ وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان دي نوموړی وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د امنیت د امیر عبدالقوی په ګډون دوه پولیس هم ټپیان شوي او په خبري عملیات لا هم روان دي تیر شپه یو شمیر خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلکړی او د روحتی دعا وکړه مشال خان چې ماسیل وسمو د وړاندې په مردان کې د خان عبدالولی خان په پانتون کې یوې ډلې نورو ماسیلانو په وهلو ډبولو وشو د دې پروګرام یو ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان ازادي رډیو ته وویل
پانتونونه د علمی مراکز په توګه پاتې شي باغې کې د افراطیت د پاره کار نه کیږي نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و هغه د ټولو پښتنو ځکه د انسان ته مبارزه کوله نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خپه دي او د ده د غمړینه غندي
25 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولی خان پانتون کې زده کړې کولې اته ورځې وړاندې د اپریل په 14 یو شمیر قهرجنو محصلانو د دې پانتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وشو د نوموړي وژنه په پاکستان او افغانستان سربیره په نړیواله کچه غندل شوې او یو وحشیانه کړنه بلل شوې ده پاکستانی رسنۍ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لاره د پنځشنبې په ورځ پرانستل شوې ده دا لاره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې وه د انګور اډې لاره هغه مهال وتړل شوه چې افغان او پاکستاني پولیساتو دغلته د پاکستاني لوري لخوا د دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړې د دې لارې د پرانیستو پرېکړه د پاکستاني پوځیانو او ځایي قومي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده افغان لوري تر اوسه د دې لارې د پرانیستو په اړه کومه تبصره نه ده کړې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی رسنۍ وایي روسیا له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان و په یو سیمه ییز ویبسایټ کې خپره شوې ویډیو کې هغه اورګاډی ښکاري چې د ټور په نوم لمځکې هوا ته د توغندیو د سیستم په شمول درانه وسایل پکې بار دي او د خبروسک ښار کې ظاهرا د ولادیوستوک ښار ته روان ښکاري ولادیوستوک د شمالي کوریا له پولې 160 کیلومتره فاصله کې پروت د روسیې ښار دی په ویډیو کې یو سړی په روسي ژبه وایي د لسهار راهیسې درېیم اورګاډی دی چې موږ یې ګورو د ولادیوستوک رسنۍ وایي ځایي خلکو پوځي ګاډي هیلیکوپټر او نور پوځي وسایل هم لیدلي چې د بروسک ولادیوستوک پر لویا لارا جنوب لور ته روان و کرملین په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پسکوپ وایي په روسیه کې دننه پوځي تحرکات عامه مسله نه ده وروسته له هغې چې شمالي کوریا په 2018 کال کې دوه اټومي ازموینې وکړې ورپسې ځینې د لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمویل د امریکا سره یې کړکیچ زیات شوی دی اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې اټومي موافقې د روح سره سم عمل نه کوي ښاغلی ترامپ وویل امریکا به ډېر زر په دې اړه ځواب وایي د ایټالیې له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې پرون ولسمشر ترامپ یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ پر شوې اټومي موافقې انتقاد وکړ او د ده په خبره دومره بده موافقه یې هیڅکله هم نه ده لیدلې ډونالډ ترامپ وویل د دې اداره له ایران سره اټومي موافقه امریکا په ډیر دقت سیړي او په نږدې راتلونکي کې به یې په اړه خپله خبره وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل دا موافقه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې پاتې راغلې او ایران یې د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی نه دی، بلکې یوازې د دې وسلو جوړول ځنډولي. ایران بیا ټینګار کوي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره شوي اټومي موافقې سره سم عمل کوي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې چې د پاریس په شانزلیزې سیمه کې وشوه، یو وسلوال د پولیسو یو افسر وواژه او دوه نورې سخت ژوبل کړل. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو ترهګر عمل ګڼلی او غندلی دی. په پاریس کې دا برید په داسې وخت کې کېږي چې ټاکل شوی ده د یک شنبې په ورځ په فرانسې کې انتخابات وشي. د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدانو پرونۍ حملې ته پام سره خپل کمپاینونه بند کړي او ځینو بیا له سره د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتنه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د حملې کوونکي د هویت په اړه او دا چې دا برید یې په یوازې کړی او که ملګري لري تحقیقات روان دي. داعش ډلې بیا برید کوونکی د ابو یوسف په نوم یو څوک یاد کړی دی. او جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو تابعیتونه لري د تیر اونۍ د هغه برید په تړاوي نیولی چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو. د جرمني فدرالي څارنوال وایي مشکوک کس چې 28 کلن سرګي دبلیو ښودل شوی د جمعې په ورځ د توبینګن په جنوب لویدیځ ښارګوټ کې نیول شوی. نوموړي د وژنې په هڅه، چاودنې او د خلکو په ټپي کولو تورن دی. د اپریل په 11مه نېټه د ډوټموند ښار کې البته له ښاره بهر درې چاودنې وشوې. دا چاودنې د بوریش یا د فوټبال ټیم لوبغاړي د فوټبال د ټیم د لوبغاړو بستان نږدې وشوې. په دې چاودنو کې یو لوبغاړی او یو پولیس ټپي شوي وو. جرمني سرنوال په دې اړه په خبرې کړې بیان کې ویلي چې مشکوک کس غوښتل چې د اسامو په بازار کې د فوټبال د دې کلب د اسامو بیره وغورځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې ګلبدین حکمتیار به په څو ورځو کې د افغانستان په ختیځ کې راڅرګند شي. بیا به واورئ په روزګان کې افغان پوځ پراخ عملیات کړي دي. په خوست کې د مشال خان ویروش
مشال بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز و. اصلا دا فزیکی مشال نه دی، دا د فکر مشال دی.
نن په کابل کې د لیکوال او شاعر اناهیتا روحي په یاد غونډه جوړیږي.
سبا ته د اناهیتا روحي د زوکړې ورځ ده. نو بیا میرمن بهیر او سردس فریکو کله چې د دغه سکر لیکوال او شاعر فعالیتونو نه قدردانی وکړي.
البته د هنایتا په ارتباط غونډه نن جوړیږي. پاکستان په افغانستان کې د داعش حالو ځلو ته اندېښنې څرګندې کړې دي او دا به واوري چې په پاریس کې داعش حمله کړې. اسلامي حزب وایي ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي. د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته نن په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال له دولت او اسلامي حزب غوښتي دي چې د سولې د شبې هوکړې د عملي کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکي اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي. د دغه حزب یو تنویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې ښاغلی حکمتیار له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې وینا هم وکړي. موږ ډاډه یو چې په را روانه اونۍ کې به د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو له خوشي کېدو سره مجاهد ورور حکمتیار صاحب په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او وروسته به کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي. ښاغلی ارشد وایي حکمتیار به کابل ته له راتګ وروسته د کابل په درلمن سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د خغلی حکمتیار دراتک د ځن لامل شوه. د ایس بی اسلامي ویندوین ویلی په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملی کولو کمیسون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشې کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مڼې له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو اوو میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شوې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنگ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغېز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي. سو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنگ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزورې کوي او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسېدی او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په لنډ وخت کې به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له یوې خبرتیا وروسته د روزګان جګړو ته مخه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځواکونو د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه برخه کې عملیات پیل کړي دي. د روزګان ولایتي شورا دغه عملیات ګټور بولي او وایي چې دغه عملیات د خلکو په غوښتنه شروع شوي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
و استقامت نمیگم، استقامت نمیگم، این دست راست سه گو تانگا چهار تانگ پیش داره.
نه دیارم رو آره.
خانه دست چپ خانه اولا.
د اورزګان سیمیز چارواکی وای که څه هم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال لویدیځ برخه کې له تیرو اتلس ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د خالد په نوم پوځي عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې، خو وایي چې دا عملیات به ښه پایله ولري. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنج شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیاتو پر مهال به د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند کوټوال، شاه منصور او یو شمېر نورې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړی وایي دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې یادې سیمې له وسلوالو طالبانو نوې تصفیه کړي.
ادامه او عملیات زیر مو نام اولی جیران پیدا میکنه.
دغه عملیات چې نن سهار د مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې پیل شو د مخکینی عملیاتو په ادامه کې د دغه عملیات څخه موادف د ترینکوټ، اړوند د کوټوالو، شاه منصور او یو شمېر نورو سیمو له وسلوالو طالبان څخه تصفیه کول دي.
په صورت کل از وجود اجنبی پاکاري شوت.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند سولانه میسمه کې پر میشتو امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې پر مهال ډیر لس وسلوال طالبان وژل شوي، خو په خبره چې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړی وایي د یادې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو یو اره دا هم وي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات ګټور بولي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی په دغه سیمه کې روان عملیات ځکه ګټور بولي چې په وینا یې دغلته د هغه لوی ویالو بندونه شتون لري کوم چې د وسلوالو طالبان له لوري له تیرو شاوخوا اوولس ورځو راهیسې پارچاوي سوي دي. نوموړی وایي که دغه سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه نه سي نو د خلکو باغونه او کښتونه به د اوبو د نشتوالي له امله وچ سي.
دا د ولسونو غوښتنه وه، غوښتنه
پلان سوهلی شورا راغلی و هغه غوښتنه په د عملیاتو غوښتنه کوله چې دلته د کوټواله په طرف نه په بل طرف کې دلته دا د ولو وندونه دي او په خلکو باندې اوبه وچوي دا کسم ظلم دی که چېرې دا اوبه نور یم داسې دوام پیدا کړي را ونه تړل شي نو خلک د ډېرې ستونزو سره مخېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا ځینې غړو او فعالینو د هوا په ګرمېدو سره د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه او ویلي وه چې ګڼ یو ځل به بیا وسلوال طالبان خپل بریدونو ته زور ورکړي خو دولت بیا پرې وار د مخه د ځپلو عملیات ترسره کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه د وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د کابل ګارنیزون مسؤولان وایي په کابل ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره ناامنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویره خپروي. محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له مشر ګلنبی احمدزي سره د کابل ښار د امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د کابل ښار تر کومې کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او د دوی اقدامات به په دې برخه کې څه وي او څه اقدامات کوي. له ګلنبی احمدزي څخه اورو.
زه به داسې درته وایم چې سل په سلو کې تاسو ته اطمینان درکړم چې اصلا به هېڅ شی نه دا به درسته نه وي. ولې له بله طرفه که دا درته ووایم چې په هغه حد کې چې خلکو سره تشویش ده په داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعاله ده، کوشش کوي چې هره لحظه یې له توانه وشي چې مثلا یو پیښه رامنځته کړي. ولې تاسو یقین وکړئ چې دلته قوتونه موجود دي، دلته امنیتي ادارې موجودې دي، دلته ډېره ښه همغږي موجوده ده او ښه احساس موجود ده د وطن او له هر څه نه زیات د دښمن نه ښه شناخت موجود چې دښمن نن په افغانستان کې که د طالب په عنوان ده که د داعش په عنوان ده که نور څوک دي هغوی څه غواړي. زه اطمینان درکوم چې موږ ډېرې هلې ځلې لرو او نور هم کوشش کوو چې لا ښه شو.
د یو شمېر اشخاصو او کړیو څخه هم خلکو ته اندېښنه موجوده ده چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه د زورواکو په وړاندې د دغسې کړیو په وړاندې ستاسې اقدامات څه دي؟ څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې هېڅوک هم ستاسې نه بچ کېږي؟
یو تعداد کسان شته دې نه منکرېږو نه چې هغه کوشش کوي چې مثلا له دغې وضع نه له نارامۍ نه یا د دغه ستونزو نه په خپله نفع باندې په اصطلاح کار واخلي او یا دا چې مثلا کوشش به کوي چې دغه حالت دا نیمګړی یا ناامنۍ بعضې کله چې پیښیږي دغه دوام ولري. د دې لپاره چې که چېرته قانون حاکم کیږي یا قانون مسلط کیږي یا قانون مثلا تنفیزیږي دوی خپلې ګټې په خطر کې ګوري. د خپلو ګټو د دوام په خاطر دغسې وضعیت ته دوی کله کله لمن وهي. ولې په مقابل کې حکومت غریب نه ده، کمزوری نه ده، ناتوانه نه ده او په عین حال کې حکومت خصوصا امنیتي او نظامي سکتور داسې نه ده چې د دغو مصلحتو تابع. موږ په دې اړه باندې د هیچ امارات نه لرو، د هیچا ته امتیاز نه ورکوو، بې مورده د ټولو احترام لرو. ولې د قانون په وړاندې عامه امن او نظم چې څوک مختلی هغه د قانون په وړاندې مجرم ده او د هغه په وړاندې به زه په یقین درته ډېر جدي برخورد ورسره کېږي او موږ کړی ده تر اوسه په هره ساته چې پورته ده موږ درولی ده، موږ فعالیت شنډ کړی ده، موږ یې مخه نیولې ده، موږ یې د خودسریو یا د دوی د عمومي سبوتاژ چې هغه د بیګانهو په نفع تمامیږي یا د موږ د وطن د دښمنانو په ګټه تمامیږي د هغو موږ کلکه مخنیوی کړی ده او دا ټول ولس ته ټول کابل خلکو ته معلومه ده.
یوه نیوکه چې په امنیتي ځواکونو باندې موجوده ده، په ټوله کې په ټولو امنیتي ارګانونو باندې موجوده ده، هغه د نه همغږۍ او ښه رهبریت خبره ده. په دې اړه ستاسې څرګندونې څه دي؟
زه به په یقین درته وایم چې دغه تکلیف زموږ حکومت نظام رهبری او په راس کې جلالت ماب د افغانستان جمهور رئیس دا موضوع درکړی ده. هدایت هم دا ده چې له کابل نه تاسې ډېر نږدې کې ولیدل چې د کابل امنیتي ټیم تبدیل شو. وجه یې دا وه چې د همغږۍ خبره کمه وه. په همدې اساس باندې دا د خپله د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت و چې دا ټیم تبدیل شو. زه اوس اطمینان درکوم چې انشاءالله کارونه سم دي. په پاسه د کابل په سات امنیتي ټیم چې د ګارنیزون سره په همغږۍ کار کوي یا په لوړ وظایفو کې د ګارنیزون له امر لاندې کار کوي دا یوه موضوع. دوم په کته ساته چې هغه زموږ حوزې دي، زموږ ماموریتونه دي، زموږ قطعات دي، جزو تامونه دي، که د ملي امنیت دي، که د پولیسو دي، که د اردو دي، په دې کې هم د اصلاح لړۍ روانه ده، شناسایي شوې ده، کار په سوي ده کدرونه او شخصیتونه تثبیت شوی دي ان شاء الله زه یقین درته وایم چې په ډیر نږدې کې به د همدغه اصلاح په خاطر د ښه تامین په امنیت په خاطر باندې هم د مسلک لحاظ یو څوک ښه راځي هم به د تعهد په اساس ښه راځي بې مسؤلیته کسان په دې نن شرایطو کې هیڅکله قابل د قبول نه دي.
د کابل د ګارنیزون مشر ګلنبی احمد صاحب
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
نن ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. همداراز په غزنی کې د کارونو په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل وړاندیزونه وکړئ چې څرنګه بهتره ترسره کیدی شي او کوم مشکلات چې شته هغه له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې شریک کړئ. دوه بجې او شل دقیقې دي. په درویو بجو نن په کابل کې د لیکوالۍ او شاعري اناهیتا روحي لپاره میرمن بهیر غونډه جوړوي. د اناهیتا تر اوسه پورې یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې ځمکه او آسمان د ځوانانو لپاره معلوماتي کتاب دی، څنګه ولي او چیرته د ځوانانو لپاره معلوماتي کتاب دی، لمیشي تر ډایناسوره دا د ځوانانو لپاره د ژوو په اړه معلوماتي کتاب دی، تشنه آسمان لاندې د افسانو مجموعه ده، د شپې کیسې یو ماشوم یو نړۍ د ماشومانو لپاره یو کتاب دی، تربت شیخی د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو کتاب دی، د نړۍ نامتو شاعرانو مفکرین او همداراز یو شمېر نور کتابونه د دې تر اوسه پورې چاپ ته تیار شوي دي. چې خو نن په کابل کې دغه دی تقریبا څلوېښت دقیقې وروسته د دې لپاره یو غونډه جوړی شي. له لیکوالې او دا غونډه میرمن ادبي بهیر جوړوي. د میرمن ادبي بهیر له فعالې غړي شفیقي خپلواک څخه به واورو چې څرنګه یې نن ورځ د اناهیتا د یاد لپاره او د اناهیتا په ویاړ د غونډې د جوړېدو پرېکړه کړې.
حاصل کې سبا ته د نهستا روحي د زوکړې ورځ ده، نو بیا میرمن بهیر او منصور بنسټ پرېکړه وکړله چې د دغې تکړه لیکوال او شاعرې کلیزې په مناسبت باندې د هغې له فعالیتونو نه قدردانی وکړي. نو په دې حساب باندې نن جمعه وه، خلک هم وخت درلوده، نو مناسبه وګڼله چې د دې د کلیزې په مناسبت د دې له هنري او ادبي فعالیتونو نه یوه یادونه وسي او یو لمانځنه وسي.
اناهیتا خو په هیواد کې نه ده او غالبا په جرمني کې اوسي. هغه هم له دې غونډې خبره ده او په دې غونډه کې به د ټلیفون یا سکایپ له لارې برخه واخلي.
تر اوسه پورې هغه نه ده خبره چې داسې یو غونډه جوړ شوې ده، ځکه چې موږ غوښتل یو څه متعجبه کړو. ښځه چې ده واقعا د ادبیاتو لپاره، د لیکلو لپاره، په خصوص د ماشوم د ادبیاتو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده، له ډېر څه تېره شوې ده او وخت به یې وښيي وروسته به خلکو ته معلومه شي چې هغې څومره ستونزې ګاللې دي په دې لار کې. نو هغه کسان چې په واقعي معنا یو کار د دې لپاره کوي چې هغه د زړه له تله کوي، هغې هېڅکله کوم کار د ستاینې په دود نه دی کړی چې د هغې یو کتاب د چاپ شي او څوک دې هغه وستی، او تر اوسه پورې چې د هغې تقریبا لس عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او لس یولس نور چاپ ته تیار دي، دې ته هېڅکله نه کومه مخکتنه یو کتاب ته نیولسوې، نه چېرته چا کومه لیکنه ته کړې ده، نه کوم بل څه. نو ډېره قرباني ورته ورکوي، ډېر څه نه تېرېږي. موږ خو غوښتل چې نن دا حیرانو کړو، په تصادفي ډول یې خوشحاله کړو. نو په هغې حساب باندې تر اوسه چا څه نه دي ورتهویلي، یو ساعت وروسته چې غونډه پیلېږي نو بیا به یې خبرې وکړو. دا به د ټلیفون له لارې په غونډه کې هم خبرې وکړي او هڅه به وکړو چې غونډه هم ټوله د ټلیفون له لارې تعقیب کړي واوري.
نن خو په اروپا کې رخصتي نه ده، که په کابل کې جمعه ده، په اروپا کې د کار ورځ ده، فکر نه کوي که چېرته دا په کور نه وي او په کار وي بیا به خبرې هم ورته ګران شي؟
شاید به کولی شي یو پنځه دقیقې له هغه نه کار نه اجازه واخلي چې راووزي او خبرې وکړي. او دا غونډه په یو ویډیو ورته جوړوو، د غونډې ټوله ویډیو چې دا به د ځانګړي دیدې لپاره ورولي کوو، د ټولو غونډو ورته سنبادري کوو سبته وي.
په افغانستان کې ډېر کله دغه سي غونډې په شفاهي بڼه باندې وړاندې کیږي او خلک راځي خبرې کوي او ستاینې کوي او یا که انتقاد هم کوي ممکن د په شفاهي ډول باندې وکي، د مقالې سي پکې وړاندې کیږي او یا کوم نظریات پکې وړاندې کیږي. ډېر کم حتی د زمانه دی په یاد سي په کتابي بڼه چاپ شي یا په کومې مجلې یا اخبار کې شریک سي. څنګه تاسو دې برخې ته فکر کړی دی؟
و دا خبر از ما از موږ په ذهن کې وال بده نور دوستانو دا کله چې د غونډې لپاره کتم د ډیره په بیره باندې ونیول سونه شاید هغه دوستان چې په دې باندې کې وای ناوي کوي ولې کنه کړي دی ول ولې یې دومره وخت نه پیدا کړی چې دقیقا هغه څه چې زړه غواړي ویل کې نو دې مقاله لیکلې دي لکه دوی خپله لیکلې دي او شاید یو څو محدود کسان وي دوه درې چې هغوی به شفاهي خبرې وکړي نور ټول هغه مقاله مخکې مخکې ماته موږ ته رالیږلې دي د غونډې کې چې دوی لولي نو ما موږ به هڅه وکړو که مېرمن بهیر د کومه سر بنسټ کې کوم بل ارګان داسې یو کار وکړي دغه مقاله چاپ کړي د یو کتاب په بڼه باندې که څه هم کتاب کې ډېره جوته ده په دې غونډه کې او تا باندې هغه د کلیزې په مناسبت نیول شوی ده او د هغې لپاره ده لیکن تر څنګ د ښځو په غونډه باندې هم ده چې دغه یو ښه کتاب به وي د ټولو لپاره ګټور هڅه به وکړو ډېره به هڅه وکړو چې دا چاپ شي او دغه مقالې ولیکنې ضایع نه شي.
شفیقه جان خپلواک مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
تر دو نیم بجو روسته په نیم ساعت که ده آزادی او اوریدون که پروگرام لرو پدی پروگرام که ستاسو پر شخص شوی پیغامون اخبرو خو تر دو نیم بجو مخ که آزادی رادیو ته ستاسو یوشمی را رسیدل اسمی سونه هم لولو تر آغا مخ که ده آولو.
خبری است تازه څېړنه شي چې د کیلې، لوبیا، پالک، سویابین، کچالو او شیدو په شان پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د لوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. د امریکا د جنوبي کالیفورنیا د کیک د تیبي پوهنتون څېړونکي وایي چې پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د کمیدو کیلي ګڼل کیږي. د میډیکل ساینس خبری سرچینې د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 1 میلیارد زیات انسانان د لوړ فشار ستونزه لري. د روغتیا نړیوالې ادارې اټکل کوي چې په مغزي سکته د مړینو په سلو کې 1.5 او د زړه په سکته د مړینو په سلو کې 15 د وینې د لوړ فشار له کبله وي. په څېړنه کې د هغو خوراکونو یادونه هم شوې چې د وینې فشار لوړوي لکه مالګه، د کیک او کلچې په شان خواږه شیان، غوړ، لبنیات، د پسه او غوی غوښه، روب او کانسر شوي خواړه.
دا معلومات اسمت سروان د سره شریکل ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد سنگزای د لوګر د شامزار د سیمې پر اساس ولې سمس کې لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د ګلبنین حکمتیار را تک ته هر کلی ووي او هغه ته کار ورکړي. اصالت له خوستل کې تر څو چې پاکستان وي افغانستان ته سولې نشرات لې. عبدالمتین مسروری لیکي کابل ته د ګلبنین حکمتیار د راتک خبر هغه وخت تصدیقو چې د پخپل د خبره وکړي. سایم الکوزای له ننګرهار لیکي زله ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د حکمتیار امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. عزت الله الهام د لوګر له عزر ولسوالي په راستول سمس کې لیکلي دي لکه څنګه چې د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ روغه جوړه وشوه خدای دې وکړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم داسې سوله وشي. عبید الله لیکي د حکمتیار راتګ به له طالبانو سره د سولې بهیر په افغانستان کې تیز کړي. او عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلي دي د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به طالبان تشویق شي چې د سولې لاره خپل کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په راستول سمس کې لیکي له پاکستان سره چې کومې لانجې دي هغه لانجې د خبرو له لارې نه هواري شي، دغه لانجې د جنگ له لارې هوارېدای شي. او عبدالغفار د هلمند نه په راستول سمس کې لیکلي دي د کمال خان د بند پروژې ته خوشاله یو، خدای دې وکړي چې دا پروژه په خیر تکمیل شي. د همدې پروژې په ارتباط نوروز خان پر استول سمس کې لیکلي دي د کمال خان د بند پروژې ته موږ ډیر خوشاله یو او امید ده چې دا پروژه تکمیل شي او د دې پروژې له لارې مزکی خړوب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو د پاکستان لاندېښنې خبرو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړې ده. همداراز په دا واورې چې په خوست کې یو شمېر مدني فعالان راغونډ شوي دي او د مشال خان یاد یې لمانځلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او د ایران د روابطو په ارتباط اوریدلی شئ، او همداراز مو د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د حملې په ارتباط تازه معلومات سره شریکوو چې اسلامي دولت ډلې داعش ویلی دی چې دا حمله دوی کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه.
پاکستانی رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لارې د پنځشنبه په ورځ پرانستل شوې ده. یو شمېر خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد تیره شپه شمې بلې کړې او د هغه روح ته یې دعاګانې وکړې. مشال خان چې محصل و څه موده وړاندې په مردان کې د خان عبدالولي خان په پوهنتون کې یوې ډلې نورو محصلینو په دردونکې توګه په وهلو ډبولو وژم. د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیره ورځ یې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي. په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیه له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي. د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې چې د پاریس په یوه سیمه کې وشو، یو وسلوال ډزې وکړې چې د پولیسو یو افسر یې ووژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې اتومي موافقې د روح سره سم عمل نه کوي. او جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو تابعیتونه لري، د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیول شوی چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو.
په لنډو خبرونو کې مو د مشال خان خبر درلود. دی د مردان په خان عبدالولي خان په هنتون کې د اپریل په 14مه یوې ډلې په وهلو ډبولو وواشه او دی تورن کړی و چې اسلام ته سپکاوی کړی دی. تیره شپه خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په راپور کې.
د جمعې په شپه یو شمېر خوستیو ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روح ته دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. خوستیو ځوانانو له حکومتونو ته هم وغوښتل چې په پښتنو سیمو کې د علمي او اکاډمیک مرکزونه د افراطیت او تشدد له فکره لرې وساتل شي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د مشال خان په وژنه کې شریکان ول. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فریدالله قربان ازادۍ راډیو ته وویل
کپلره پښتونخوا کې دي، کپوبره پښتونخوا کې دي، پوهنتونونه دي، د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغه کې د افراطیت د پاره کار نه کیږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو ځکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خپه دي او د ده دغه مړینه غندي.
فریدالله قربان زیاته کړه د مشال خان په وړاندې چې کوم ظلم او تشدد شوی د هر ځوان روح او روان ځپلی او خفه کړی دی. مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولي.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز و. اصلا دا فزیکي مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسو منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوي مخامی که دگردون تأثیرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شول چې دا زموږ یو ورور زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشنفکرانو سره زموږ د کورنۍ له غړو سره شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره ظلم د هغه ځوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
یاد دې وي 15 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 14 یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه. د سیمې د نورو ګڼو شخصیتونو او بنسټونو ترڅنګ د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق هم د مشال خان وژنه غندلې ده. مولانا سمیع الحق ویلي چې د اسلام په نامه د یو چا وژل په اصل کې د اسلام بدنامول دي او هیڅوک نشي کولی د تور پر بنسټ څوک ووژني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې. له پاکستان زموږ خبریال له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیرونی د روس په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په حالاتو د جوړ شوي کانفرنس غړو په افغانستان کې داعش وسلوالې ډلې په خورېدو اندېښنه ښودلې ده. د یاد وزارت ویان نفیس ذکر د پنځمې پر ورځ ناوخته د خپل ونیزې خبري غونډې پر مهال ویلي چې دا کانفرنس یو لسو غړو هیوادونو د افغانستان پر حالاتو، د داعش ډلې پر فعالیتونو او پر ګاونډیو هیوادونو د اغېز په اړه خبرې کړې دي. په مسکو کې د افغانستان پر وضعیت د پاکستان، روس، هند او نورو هیوادونو غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ډیورنډ کرښې ته څېرمه په لرې پرتې سیمه چین او ځینې نورو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. دغه ډلې په دغو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو پر بریدونو سربیره پر ملکي کسانو هم بریدونه کړي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او همداشانې د خلافت غږ په نامه خپل راډیو هم جوړه کړې چې دغه وسلوالې ډلې ته تبلیغات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دغه ټکو ته په اشاره په افغانستان کې دغه وسلوالې ډلې مخ پر زیاتېدونکي اثر یوه لویه مسله وبلله او په خبره یې چې دا ډله نه یوازې د پاکستان بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. نوموړی د مسکو د کانفرنس په اړه وایي دا نقد زما په خیال د مسکو د مذاکراتو مرکز و او بیا یقینا حقیقي په دې هم خبرې کړې وي چې څنګه دې ډول صورتحال مخه ونیسو، خو هغه څه چې دغه غونډې نه راوتل هغه په ګډه داعش په اړه اندېښنه وه. زما په خیال په دې لړ کې ګډ تفاهم دا و چې څنګه په دې قابو وموندل شي او څنګه له دې نقطې مخ پر وړاندې ولاړ شو. نوموړی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې منظمه موجودګي نشته. له بلې خوا به سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د مسکو غونډې ته په اشاره وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال یوه نړیواله مسله ګرځېدلې او ټینګار کوي چې دغه ډلې د ګواښ د مخنیوي لپاره د سیمه ییز او نړیوال ګډه مبارزه وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې داعش ډلې د ګواښ مخنیوی د یو هیواد کار نه دی بلکې د نړۍ هیوادونه دې په ګډه مخنیوی وکړي او همداشانې دغه ډلې ګواښ د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر خوا اړیکو ټینګار کړی.
د افغانستان ختمول شي په یوازې توګه نه، پاکستان ختمول شي. د بده مرغه مسله دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دیوالونه روز په ورځ دنګیږي او چې کله دا دیوالونه دنګیږي نو د دې ټول نه غټه فایده چې کومه ده، کاغه داعش دی، کاغه طالبان دي، کاغه القاعده ده، کاغه نور ترهګر دي، هغه ته رسي ده، هغه پلویانو ته رسي.
په مسکو کې دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو سوره زوړانه د ننګرهار پاچین کې د داعش وسلوالې ډلې پر مرکز تر ټولو غټ بم د بمونو مور غورځولې چې افغان چارواکي پکې داعش وسلوالې د 14 مهمو قومندانانو په ګډون د شپږ نوي داعشانو د وژلو خبر ورکوي. دا یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې پاچین او شاوخوا سیمو کې لا هم د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې شپې د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې ده. یو وسلوال په خلکو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیښه تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې یوه تروریستي حمله بللې ده. ټاکل شوې ده چې دوه ورځې وروسته په فرانسې کې انتخابات ترسره شي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د
په فرانسه کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینې پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړې. د تېرې شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزي ګڼ میشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلی یې دي رویټرز خبري اژانس ته وویل: زه په پیاده رو کې روان وم، یو نقرهیي موټر راغی، یو زوړ اوډي موټر و. هلته د پولیسو د موټر شاته ودرېد. یو کس له همدې موټر راښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورېد. ټول هرې خواته په منډه و. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ و او په پولیسو یې ډزې کولې. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بېرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس څارنوالانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی دی. تېره شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېره شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. ډاډه یم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کاغلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس د شامپ الیزي واټ حمله غندلې ده. ډونالډ ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوي چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سانتینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 360 نور ژوبل شول.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د امریکا د ولسمشر څرګندونې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پوری کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحیې سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده کړې ده چې متحد ایالات به ډیر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات فرشته جلال زی پورا پورک.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ټرمپ وویل ایران باید له دې کاره لاس واخلي. د غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ټرمپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یوه فوق العاده خرابه موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نه وای شوې. د دې موافقې لپاره جوړجاړی باید هغسې نه وای شوی. زه د موافقو ملاتړ کوم، خو دا یوه بده موافقه وه. داسې بده موافقه ما هیڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې د روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلی سم چې موږ یې ډېر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو، خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړی وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې ورځې مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دې هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکامه شوې او یوازې دا کار یې ماتل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
د ولسمشر ټرمپ اداره اوس مهال د ایران په اړه زموږ پر کړندار له سره کتنه کوي. زه غواړم چې د ایران لوري پر هغو تحریکامیزه کارونو رڼا واچوم چې په یو وخت کې په سیمه کې تر یو د زیاتو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره د ترور او تشدد د خپرولو لپاره یې کوي. دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زوړ پلان نور نسی کولای چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې د امریکا کولو لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي چې ایران یوازې له تخنیکي پلوه د موافقې پر موادو عمل کړی، خو د موافقې له روحیې سره سم کار یې نه دی کړی او دې موافقې ته یې فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقه په اړه ولسمشر ترامپ د خپلو وروستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا په مکرر ډول له ایران سره د بلستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړې او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لږ تر لږه له نړیوالو سره د اټومي موافقه پر روحیه تیری کړی دی. ایران هم پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی دی چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقونو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقې پر اساس یې کار نه دی کړی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوڑونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی لکه څنګه چې ټول خبر یو تیرونی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کېږي تر اوسه د نړۍ په سطح نه و کارول سوی د داعش وسلوالو پر پټن ځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بیلابیل غبرګونونه او راپورونه خپاره سوه. دا غبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطح و او هم د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سوه، چې د دې غبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو په راغلو پیغامونو کې هم دې موضوع ته اشاره سوی چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څوک کولی سو ستاسو ژغ تر چارواکو ورسوو؟ دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید په اړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو، ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزیم د هلمند د باغران د ولسوالۍ څخه. ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د بیت په اړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ باندې جی بی یو 33 په نامه هغه بوم وغورځوي چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي، یعنی 1000 کیلوګرامه وزن یې درلودې. دا داسې بوم دی چې یعنی ډېر وخت پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره، مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره شو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت، دا د افغانستان ولس ته یو سپکاوی او یو بې اعتنايي بولو. د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې نور دغسې سپکاوی او دغسې بدمرغوی ته نور اجازه ورنه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم سید، سلام خبر کوم لوګر از سوال څخه. دا بند چینی غوډار دا شرط غند د خپل داعش دا او به دین دوا تر نورم غاشو په خطا کی. وسلام.
ما وازادی رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې د چین په سوال کې دا کم بم غرزول دی تقریبا 1000 یا 1000 یا 1000 کیلوګرام وزن لري. دا د نړۍ نورو طاقتونو یو پیغام پریږدي او دا ازموینې دی د افغانستان تر خاوره باندې کې. دا تقریبا ډېر بد ناسم عمل دی چې دوی کړی. دا موږ په کلکه باندې غندو. موږ وایو چا دا اجازه نه ورکوي د افغانستان په خاوره کې دوی ازموینې وکړي. والسلام په احترام.
سلام نن کې هیله راځي راځو چې تاسو نن کوم کار کوم تاسو باندې کوم ډاکټر غلام شوار یم د چینو له سوالینا د تورې زمات چې امره کې انو ته چینو له سوالې چې تاسو سیستم کې کوم خطا کوم څنګه دا غوښتنه نه کوي او د دایش ډېره نور مرکزونه د منځل ولسمه د شان په دې کې و ځل شو نو موږ د امریکای ځواکونو د افغانستان د پیاوړي ځواکونو د غوښتنې راځي په اند کې مرکزونه د شان په منځل کې د خپل بابو تر کار واخلي ازما د ننګرهار د 13 د جنوري کومو څخه دا غوښتنه ده چې په یوه اتفاق اتحاد باندې کار وکړي د سولې لپاره د امن لپاره او د نور د خپل منځي دښمنۍ له منځه یوسي. سلام
ګورنا پیغام دغه د کندا د ولایت سره د جنډ ورسولي خبر کوم دغه د غچ مرني غوډه امریکایي زبون غوړوي دغه د چې د غوړوي په افغانستان کې غوړوي په پاکستان کې غوړوي پاکستان د هیڅ پاکستان او ویلي خو هغه څنګه سمیس کې خلګوي مې دغه پوجي په اړه راځي د کلینی او غړي خو دا د یو ګوډه امریکا دغه رادار نه لري شي نه لري ما چې غوښنه خراب دي.
السلام علیکم زازادې راغو کارکونکو ته او ریډینګ ته سلامونه ویم. پاسه سلام زړه غلارم د اچیر ورسواله د مامن په سیمه کې د دیشانو هر خاص مرکزونه او پرونی عمل پرونی یو بم وسرغل او پاس د بم الکول لړای په دوه بدو ویل شو دا ولې وسرغل شو بای چې منګه سنگيري او ماشومان په بمو کې نو له او دا هو ګټ واخیست شي. پاسه وسلام
زدی آزادی رادو تا سلام وایم. بادل سلام زدی ننګرهار ولایت دا چین ولسوالی لساحینا تاسو ته دا پیغام پریږدم. امریکا په ټول نړۍ کې دا د بم اچولو بل ځای نه و. افغانستان کې په ننګرهار کې په چین باندې واچاو مسلمانانو ته قتل عام جوړ کړ. نو پرینا اشرف غنی په تا په دغه بچای چې په ټول نړۍ کې د بم اچولو ځای نه و نو په افغانستان ته راول. آیا ته به افغانستان کې د خدای دې معلوم ولس څه جواب وای؟ والسلام
دوستانو تاسو نظرونه مو اوریدل. بیا هم تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی که څه هم د همدې موضوع په اړه ډېر راپورونه او تحلیلونه خپره شوي خو غواړم د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله لنډې خبرې در واورم چې د همدې برید په اړه کړې دي.
کسایی که مسئول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند مسئولین عملیات ها مورد هدف قرار گرفتند.
د ازادي رادیو یوازي استاسو پیغامونو تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري. که غواړي ستونزې مو سره شریکې کړئ نو 0 و 3 3 1 1 8 او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 پینځه شمیرې ته زنګ ووهی. ازادي راډیو ستاسو شکایتونه تر چارواکو رسوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته دوام ورکو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالۍ د راکیز خبره کوم. کوچان دا هل لرو چې موږ مالونه د پک تر ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. مشته د کندهار ایواني ډاکترانو ویل اوس واکسین نه دي تر ورسي اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده. نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسۍ واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي. نه راوړي څوک دا تجاران یې را راوړي څوک دا څرنګه حساب دی. او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي. زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي. موږ دا هیله د ټولو مشرانو څه کوو زموږ سره دا کومک وکړي او موږ د افغانستان ته روسۍ واکسین روسۍ دوا راوړي. روسۍ واکسین دغه د منلو وړ ده. موږ ته هغه چې ورولګي بیا ته به ناروغي مال نه نیسي. دا نورې دوایې مو ټول پر استعمال کړي دي هغه هیڅ اعتبار ور نه ورکول کېږي. والسلام.
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری سي دا مرزونه کړي صاحب منا موږ هیڅ څوک هم نه خوري. د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورایم در کنه د کوچانو غم دول نه خوري. والسلام.
نیمه پیغام دا دی ابراهیم خبرې کوم له لوګر نه. موږ د ماشونه ټول ماتل دي د غیدغه د موږ پیغام ورسوي. فرهنګ ته د اثارو کوم کار کړای د مسد دی پنځو میاشتو دی شپږو میاشتو تنخواه دې مونږه پاتې دي. مونږ تنخواه نه راکې د مادان وزیر نه راکې. د غیداغه دې مونږه غټ مشکل ده او د غیداغه خلکو زیاتی بس سبب یې غته نه ناشې دي.
دوی دغه دې مونږ خبره تر وزارت پورې ورسوي، یا حالات دې وو چې دې مونږ غاګ ورسوي نورم په مخه ښه.
بلې، السلام علیکم، زه اسیف الخوص وایم، خبرې زه د افغانستان جلالتاب اشرف غني باندې راغلم چې خوص ډېر د ستونزو سره مخامخ ده او نږدې لاره مکمله د پاکستان طرفه باندې. زه غواړم چې د پاکستان کو افغانای سفیر عمر زخلوال باندې راغلم چې د لاره کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونیسي. خوست کې ډېر مشکلات دي، بل دا چې په ترخم کې څنګه راوړي او خوست مالونه او سالري به شای چې خوست کې 500 خرڅې ویل چې لاره کې کریه جګی لګیږي ترخم خوست ډېر مزال ده. نږدې خوست یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوای چې خوست پاړه څه تو رسنۍ ته وایي چې خوست کې مو مشکلات دي. خو ټول د پیاوړي اشرف غني باندې رقم چې خوست ته توجه وکا توجه وکا.
هلو، السلام علیکم، زه کندهار ولایت مورط ولسوالی محمد نادر محمد زه خبر کوم. زه د اشرف غني د ډاکټر عبدالله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د مورط پرور د ډیر وخت څخه کچا د نړۍ په خسوي، نو زه د لور مکمات دا پوښتنه کوم په ډیر مهرباني سره چې موږ د مورط پرور راپوخي او ډیر سخت سخت مشکلات سینما لري د زایرسي او نه بار د زایرسي او نور د مینو تکلیفونه هم دي. زه د لوړ مقام سره دا غوښتنه کوم چې په ډیره خوشحالي او په ډیره مینه او محبت سره د کندهار او د مورب روډ ټول 100 کیلومتره نه دی دغه روډ راپوخي څو په څو په لاسه سوار فیفرا او تلیږي روپی وخري روډ نه پخې کلینیک باندې ډاکټران ستا روپی فراوږي ډاکټران کلینیک ستا دوا نه راوړي ډاکټران مریضان خاص نه ګوري او دا اسنه مکتبونه ستاسو حساب سره سکرټری اصل مکتب دی خو راوځي د نیاشتې څلکه وانی کیندو څلکه وانی راباسي او نه معلم ستنه چنه ستنه سبق ستنه کتاب ده ټول سره ده په درجه. نو دا یو مکتب یو روز زده د لور مقامات څخه دا غوښتنه کوم دا روډ او روډ راپوکی او مکتب را جوړ کړي نور نور ټول ازادي ولا تزدید. سلامونه وایم، السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته بار بار سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د کښېنه خود په پای کې د افغانستان وروره د هغې خلک ته کوي موټر سپاریان بوځي دننه پوسیې ته 1500 افغانۍ دي میاشتې د هغې د اندازه وزایم که نه وي سبا د خیر زما سره د کندهار یو خبریال راشي زه به ورته ودرم. وروره دا څغله شروع دي وروره په شخصي جامو کې ولاړ دي خلاصې دي هم خټې په زور پکې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو هم امنیه کومنداري کوالي دا اوس حکومت نشته دا خدای د موږ راغله دا کنه راځي زه به زما موټر راولم دغه خپل په مټر کې به مراولم د غریبانو خلکو د فارې چې د کوډه صدا دي کوي سي اخر و سلام دا موږ پیغام یو تجر د مسافر غو مخې وروره.
زه د ننګرهار ولایت دی ساره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام در تسبتم ان دی ازادي دی راځو څخه ول ډیر مننه کوم چې موږ دا غږ تر لوړو چارواکو رسي دلته دي سارک عمومي له سره بازار سره لنده په دې کې شاګردان یې خپل د مالې تر زوی ده او یو لسم سیم کړه او تاسو په خدای باور وکړئ چې ما ترې پښتنه کړل مور ته لپینځه پاتو کې سو کې دې جواب ما ته نه راکړای او ما خپل تر صدرم چې په پورې مکتب لیدا خو یعنی په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو لسم سیم تلل ده او دو لسم مخلاصيږي اسناد داخلي ظاهران دې ته ما دا سنا د وختلی او پټ کې پیږي نه د دې انجام به شي په هر وزارت کې موږ څه حالات روان دي کو وزارت تعلیم او تربیه د ممدا شهر کو وزارت سید احمد ممدا شهر هر وزارت څه ده لږه جن نه ولې تر وزارت پورې زه پیګم د شي چې فکر کومه ټول یو مسلات دي کار نستا وجرم کار نه کیو لیسه کې دغه مدیرم کار نه کیو معلموم کار نه کی په چیرته کولای دي پښتنه ول نه کیږي ولې وزیر لدینه نه خبرېږي چې د ما عمومي لیسه کې یو شاګرد دی ولسم چې تلال دغه خپل نوم لیکل باندې نه پیږي او په اخره کې چې د ازادي د رادو د کارکونکو څخه بیا مننه کوم او والسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړی دي مادان وزیر موږ ته یو روپی معاش نه راکوي اوسې کمپنۍ ختمه شوې ده او دوی لکه چې تښتي او دغه پیغام موږ ورته خپور کې ټول منطقو ته کیمون ماشونه باید چې په سبو بلر دا والا کې کني دا کمپنۍ تخصیدل ده بل وزارت دا مادان نیولای دا موږ ته 1 روپیه چا نظر کړی دی پین پین شپه کومه تاسو مو اسپاتې ده په مخه دې. السلام علیکم.
السلام علیکم ضرور د پروجاخین خبرې کوم د شهیدان یو پرما ضرور د دولسم نه هیت ورغله ما هغه ځما کار نه کې 2000 روپیه رشوت راکا که 2000 روپیه رشوت نه راکې نو کار به ته کوم کنه خپل کار کاوه وسلام ته سلام
بریا السلام علیکم کندهار ولایت غړی ولسوالی تاسو په تمال کې نوی مسافرین جانې زه د مشرانو صدا هیت لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي خلک ورور نو بل هېوادو ته روان دي بل ورسوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابر
وعلیکم السلام وروره ستاسو نظر مو د خبر کړ ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د حوالې په هیله د دې خبرونې وخت پای ته ورسید ل خپل همکار طاهر روشان څخه په مننه سره چې د دې خبرونې په تنظیم کې همکاري سره کوي نور تاسو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5